سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچ شوي د زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به په دې خبرونه کې خبر شي خو له هغه وړاندې ورسو خبرونو او یو څو راپورونه ته افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند درو کې د خزو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلې دي. دغه سفارت نن سهار په خپل ټوټر لیکلي دا پریکړه د خزو له حقونو یو بل چتی سرغړونه ده او د ملیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو پر سوال کې د خزو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا څلور خزی د دوی په دفترونو کې کار کوي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل میړه لخوا وژل شوې ده. دا معلومه وسله والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې کندهار کې د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې سیمې ته نږدې په یو کور کې کس خپله ښځه وژلې ده او له سیمې تښتېدلې دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرایلو پوځ په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې بنخه کړې دي. ول شوې دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس پرتی ډلې لخوا شوې. د پیښې داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرایلو پولیسو چاپې اچولې وې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرایلو وویل جیټ الوتکو یې لس اهداف ویشتلي دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیمو جوړ ولو صحیح شامل دي. حماس د غزې تړنګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. اوکراین او روسیه له هم د اوکراین د ختیځ ښار بخموت لیوي صحیح د بلې ته د پوځیانو د ستولو هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلې دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نوموړې کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حملې کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې په ډزو ووژه او بلې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د قزمي افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیوه. دغه پیښه په روزایویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وې. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړې بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کول ودروي. دغه کارپوهانو د پنځم په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نخښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره خز یو نجونی اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاټل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
Women are central to humanitarian and civil
خځې په ټول نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري او په ځنګړې توګه په افغانستان کې یوازې خځې کولای شي چې ځینو ډیرو ځوانمنو کسانو ته لاسرسی ومومي ځکه چې د ډیری ځوانمنونکو کورنیو سرپرستی خزینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکي نشي کولای دوی ته ورشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبې په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې یې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پرېکړه به هغه افغانان چې لا له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمېنې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل:
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پرېکړه غندم او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیزه وکړي او کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزورې کړي.
بشري مرسته چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخه دي ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې، خو طالبانو لا هم په خپل پرېکړه کې بدلون نه دی راوستي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز لکبروف له نړۍ غواړي چې افغانستان دې په دې حساسو شیبو کې نه پرېږدي. رامز لکبروف په ویلامی کې چې د پنځمبه پورز یې خبره کړې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو او پاکار د بندیز په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د حیاتي او مالی مرستو په کمولو دي افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل اوسیدونکو مونسا د څلورو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري. هغه چې د ګلدوزی هنر یې زده دی او له دې لارې یو اندازه پیسې ترلاسه کوي، وایي په دې پیسو نشي کولای د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړي ځکه خو نړیواله مرستو ته اړتیا لري.
همدا مو چې لږې ژوند روان و، موږ ته یو که دوه میاشتې خوراکې توکې راکړل ډېر ښه و، له همدو مو مرسته غوښتله. ژوند مو لږ روان و، که ونه اوسي څه به کوو؟ په کور کې ناسته یم، ګلدوزي کوم، بلوچي ګنډم. د میاشتې په آخر کې 450 لاسته راځي. یو زوی مې هم پلاستیک پلورونکی دی او کراچۍ هم چلوي. نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه که مرستې بندې کړي، په دې معنا چې یوه لویه فاجعه به رامنځته شي. ماشومان چې ډوډۍ پیدا نه کړي مړي.
مریم د کابل بل اوسیدونکي ده. د ازادي راډیو ته وویل د مرستو په بندیدلو به اړمنو کسانو ژوند لا خراب شي. د ازادي راډیو ته وویل
یو دوه ځلې مو ډېره کمه مرسته واخیسته. په وړو بوجیو کې به یې اوړه راکول، په یو پلاستیک کې به یې مکروني راکول، لوبیا او همداسې شیان. ډېر زیات نه خو همده که قطع شي نو په خلکو به ژوند له بده بدتره شي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الکبروف له نړۍ غوښتي چې افغانستان دې په دې حساسو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. رامز الکبروف په یوه اعلامیه کې چې د پنځمې په ورځ خبره کړې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیزونو په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالو ټولنې وغوښت د حیاتي او مالي مرستو په کمولو دې افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. ښاغل الکبروف زیاته کړه چې افغانستان د مخه په نړۍ کې لا تر ټولو لوی او سخت بشري ناورین سره مخ دی. د بودیجې کموالی او د مرستو رسونکو ښځو د کار بندیز ټول افغانان اغیزمن کړي دي او 28.3 میلیونه وګړي لا هم د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کېدای شي دا بندیزونه په لنډمهاله کې ډېر د پام وړ ونه اوسي، خو امکان لري چې بشري شریکانو لیوالتیا به د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په برخه کې کمزوره کړي. ښاغلی الکبروف وویل دوی د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي. د هغې په خبره دا عقلانه نه دی چې د بشري مرستو په کموالو افغانان لا ډېر زیانمن شي. د طالبانو له حکومت مو د ملګرو ملتونو د اعلامیې او د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نکړي. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو نظر هم واخلو. خو د شاوخوا اته کسانو سره د اړیکو نیولو سره دوی د موضوع د حساسیت له امله حاضر نشوي. ازادي راډیو سره مرکه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان او جهی صندوق وایي که طالبان د خزو پر کار کولو بندیزونه لري نکړي، نو د طالبانو د پریکړه به د ماشومان د ژوند په بیا تمام شي. د یونیسف اجرایی مسؤلی په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو دغه پریکړه د خزو د اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا په ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوری کوي. نو جزئیات په دې راپور کې.
اون مو کمک ها خوب است از سازمان ملل که بخش مردم کمک کنه، اولادایش کشنا نمونه.
دی پلاسمینی و سیدون که مریم چه کورانه اقتصاد خواره کمزور ده، اندیخ نلری که دی ملگرو ملتون مرست بندیشی نو دابد افغانان و ترمیز دی بیوازلی کچه لپس الواره کی. مریم وای خالق دی ملگرو ملتون مرست و پراتا انخ پلو ماشمانو تا دی ساتنی او پالنی توان هم نلری.
اگر اجازه ندیه مردم
که د خلکو خزو ته په ملګرو ملتونو کې د کار کولو اجازه ورنکړي، د خلکو اولادونه تلف کیږي، بربند پاتې کیږي، وږي پاتې کیږي، هیڅ هم نه لري. همدا مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. خلک هیڅ کاروبار نه لري، سهار تر شپې په کورونو کې وي، هیڅ خوړلو ته نه لري.
درسته بګور د خانه یا هیڅ چیز نه بخره.
یو بل مېرمن چې خپل ماشوم د درملنې او شیدو اخیستلو ورکولو لپاره ننګرهار ولایت یو کلینیک ته راوړی و، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لوږه او فقر د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې مخ په ډیریدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له ښځینه همکارانو پرته ناممکنه ده چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق اجرایوي مسؤول کاترین راسل په یوه اعلامیه کې ویلي، ای طالبانو د حکومت نوې پریکړه به په افغانستان کې په بشري ناورین د زیاتو ماشومانو مړینه او د ماشومانو د ژوند په بیه تمام شي. دوی وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا به ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوره کړي. راسل په اعلامیه کې دا هم ویلي چې سږ کال 28 میلیونه افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15 میلیونه ماشومان دی. یونیسف اجرایوی مسؤول د طالبان حکومت له لوري د ملګرو ملتونو سازمان او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق کې د ښځو پر کار بندیز غیر منطقي بللای دی. یونیسف د راس له قول لیکلی، افغاني ښځې زموږ د بشري مرستو حیاتي رګ پشان دي. هغوی ډېرې ماهرې دي. دوی آسیب پذیرو ماشومانو، ښځو، ناروغانو، زړو او معلولو کسانو ته لاسرسی لري. دوی داسې کسانو ته لاسرسی لري چې زموږ نارینه همکاران هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی. دوی د تغذیه متخصصینې، د ټولنې د روغتیایي او ټولنیزې رضاکارانې، معلمانې، واکسیناتورانې، نرسانې او ډاکټرانې او نور ډېر څه دي. یونیسف وایي سږ کال دوی پلان لري چې خوارځواکې ماشومان د درملنې، واکسینونو، کورنیو ته د ګرمو جامو ویش، د څښاک پاکې اوبه او نورو اړینو روغتیایي توکو ته د لاسرسۍ په برخه کې 19 میلیونه افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د دغو مرستو د رسولو لپاره سیمه ییزې ښځینه همکارانو شتون اړین دی. یونیسف اجرایوي مسؤول طالبان له حکومت وغوښتل چې د نجونو او د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه دې لري کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز او د بیوزلۍ د ډېرېدو په اړه کومه هیله بښونکې ځواب نه دی ورکړی.
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځنګړي یونیفرم طرحه جوړه کړې، خو تصویبي لا نه دی شوی. په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې لهې ای یونیفرم بدلولو لپاره د یو شمېر ښوونکو زده کوونکو اندېښنې راپارولې دي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور نه وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو چې د دې خپرول
د د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د عمومي ریاست دفتر لخوا د یو نفرم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې چې د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو غبرګونونه یې راپارولي دي. په یادې لایحه کې د ټولو دولتي، خصوصي، ښوونځیو او دیني مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یو نفرم ټاکل شوی. په دې لایحه کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوک او ښځینه باید کمیس، پرتوک او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ پر لاره دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چنده کالی ورته اخیستې وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکې ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خو دلته بیخي حیرانه یم چې دا کالی او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي ورپوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړي زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له مله د یونیفورم جوړولو توان نه لري هم د تاړکی کې چې ښوونځیو ته لاړ نشي. د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوک جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوک د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کېږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کېږو تاسې باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کېږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم سودې هیڅ تصویب نه سي. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه یې واخیستله خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ هم نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له وایان صبی الله مجاهد څخه وپوښتل خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې مولدي خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د لی مطالعه وکي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوس کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو نو دیو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید کله کول ولي
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم
د تقریبا 5000 نارجو لغات چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ تورولو. کندهار کې وځوان پر زکار ډول ماشومانو ته د شهر په بیلابلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړوند چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروري وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په ښار کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راسي دلې مطالعه وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
روشانه سوی دی په کتابو باندې پخوانه پیدي اوس مکتب هم ځي مدرسې تم ځي مگر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بیخي ډېر ښایسته سوی دی.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 143 کتابتون نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوسی لکن ګربز نه د شاکوټ سپیرا او مساخیلو لسالو کې کتابتونونه فعال کړی دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغه خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 خوښ کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ده. نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا د ادبیات ولې فلسفه ولې بل روحانه ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خلکو لکه پیو ګون پورې پیوی ډلې پورې پیوی نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي وړیا یې درکوي نو چې وړیا یې درکوي نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو درس پاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناسو چې کیږي په دې کې کومې پیسې تلیږي ډیره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینی خلک مثلا نقدی مرسته وکینو پخې کې هم د څه غو ناخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیره د بنوي چې ان په وصول هم نردي نو دا څهونه د خوځینه خدای کی چې مجبوری مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو خو تر ډیره ملګری هم څه کوي چې دا څه کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنو کې مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم نو بیا خپل نمونه ورته ولګي چې دا کتابونه راکې.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپل کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څنګه د عمر پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډ کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
او دا خو دومره پیسې دی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو نو هر ځوان د دې چکر ځوانان کاروبار لري ځینې چې کاروبار نه لري مسلین یې د کونټي او هم دومره یو ځان د مثلا لري خپل د خرچې لپاره پیسې هم دا کار کوي مثلا د دنیا سره 100 افغاني 200 افغاني په خوښه کې دا رټلېږي او بل غړي ډېر تقریبا دیش کسان یې چې 100 افغاني شي 3000 افغاني کې چې دا کشي کتابونه خپل کې جو ډېر په دې کې دا چې مثلا هغه او وس لري چې دا پیسې پرې کې نه خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزي دا په ځایم ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځایم ورته نه دی تعین کړی. په هغه چې کله کتابونه پورشي نو بیا مشورام کیږي او به تر ډیره هغه ولسوالۍ تر ځخ پر کول کیږي چې خپل هغه خلک ډیره غوښتنه ولري او کوم خوانځي مثلا هغه د کوونکي لیولتیا ولري د ولسوالۍ خلک لیولتیا ولري او تر ډیره داسې څوک چې مثلا هلته د کتابونه وسطلی شي کتابونه منظم خلکو ته ورکړي بیرته ترې راټول کړي چې هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي نو داسې یو ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دا رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل دې ته د ډېر قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لري؟ یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
او دا سیم خاص مشکل نه وي. مخالک مثلا هر ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډیره کار به له مکتب سره نو مکتب پلان تقریبا 15 پکته وزر خو او شاګردان لري د دولتي استفلا ډېر تعداد لري نو خلک هم وي مرسته کوم چې هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي لکار ډیر شاعران هم ځالته مشاعره کوي نو خلک ډیر خوشاليږي او هر کله موږ بل داسې چنن سبا اقتصادي حالت ډیر خراب دی کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مخ کتاب رسول نو دې ته خوشاليږي هر کله چې کوي ډیر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اطلسمې پیړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان درواخلا د نوروز غزل وایا مړ دمر مو ریګا پر ګلون ور ګډېګا لپیالو دې کتو بدا د ساقي سترګې خوستا یا زندگی خوګه کتلخه یده مست مولانا بلخه د سخی جندا پروته کولاړه خبر ځایا چپ مستا ګډا درومی د خلا ورشوب مومی زد خدای د مين سپونسا پاس پتور کې رما پیایا غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان دروازه لا د نوروز غزل وایا
محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی راډیو مچلی په تیرو خبرونو کې مو د شاغل یو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بسګر نه په واورو چې څومره کلمات په کې راغونډ کړي دي.
د تقریبا 50000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دي. کومو الفاظو د خوري کلمات دي، کوم الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي، بیا پوهېږي چې فارس څه شته. ډېر داسې څو ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه وه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کوم؟ اوس باړم چې هر شی عارف ناروژي لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې دې مایی د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې ډېر
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کپ سوداګری سره ډیر سرکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان سي د وشان نمونه ډیر لري، پوسلګونو نمونه لري، لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته. ځینې شان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکي وکول شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه دی، معنا څه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي د وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې دا لا پراخ شي، کې بیا جملې شته د مثال په توګه باندې، مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی، نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس د تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بازه د کمیسټونز سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کوله، د لغت اصلیت یا پاکي هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس، د نارویژي پښتو قاموس، په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا دی چې 15000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ تاپ تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړا پورته جوړ شي، او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس تر څنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې بلې ژبې پښتو ته راوژباړي. یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارویژي ته
پښتو نارویژي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقسیم کولای شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد په خېټه لاس راخت سری وخوځاوه وې خند احسان الله خان او الله زاهد د ټولو خه قدر وکړ ملک صاحب د جمعات لپاره د ځمکې پاړه زاهد څو ویل هغه د جمعات تړنګو دیوالونو ته وکتل د څنګ پټي غنم ورته نوې ټوکېدلې وایستېدل مخې را وګرځاو زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي وې منلنو هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست په ډډ غږ وویل شل بوجه سیمټ یې هم ومنل ولا بېشکه تیره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه ولېږلي وو ملک اسد سر وخوځاوه څه یې ونه ویل په دواړه رهي شول د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکتل او لمر ورو ورو ټوټېده بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې زاهد وروسته سلام وګرځاوه په ګیره یې لاسونه راښکل په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل ګونځې لاسونه یې لپه کړل سر یې وزړې شونډې یې وخوځېدې په تور رنګه مخې توره زخله ورایه نه ښکارېده غټې سترګې یې وغړولې پورته یې وکتل خدایا غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې د ده په سپینو جامو لګېدلې د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدله د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېدې باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېده د بیا هیله وکړه رحمان ربه غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم غبرګون ونه لیدل شو غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګه شو ښځه یې پر اړخ واوښته ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل نور زنډې ونه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته ارزوم په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې برېښولې دا ځل غبرګون ونه زنډېده پردې په حرکت راغلې د کړکیو د ښیښو لړزه شوه رڼا خونې ته داخله شوه ناشنا جسم یې درلود د تر اوسه دا ډول جسم نه و لیدلی د شونډو را پای حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه له رڼا غږ را ووت تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ لبیک ستاسې غوښتنه واورېدلی شوه مګر لوستلې ستاسې په ګټه نه دي لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړه لوی کړ غوښتلې جرأتمندانه وغږېد مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده ورو یې غږ را ووت پرېږدئ چې ویې لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځې چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
ا آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتی سپارلې دي. همدارس به سشکل د غرونو ترمنځ زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوي نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوي برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
دی برخه ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي د سیلانیانو لپاره سہولتونه رامسته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سہولتونو چمتو کولو لپاره مټي را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې دا عملا راورسید ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس په دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتان مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمانه اوبه، ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاو نه لري کیږي. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه وکړه د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دې باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې لزرګونو کالو لرغونی باغچې د اندربن په نوم یادیږي. پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼۍ او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکو محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاندې غرزول کیده.
کوپر پوخ کې خو دې وزاید د پروګرام نومیږي دا غزاینه خلک کتر تول چې چا تاروز کړو خزاو کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دند درلود چې شورا ته د کارغه سره یا هم هګی راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړون کې غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپل سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډیره شدیده وه او ډیره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډیر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي، پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کښته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکو. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی، ناغه کې که چا تعرض کړی او د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې موسما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري ګلاله چې او بدر په سیوا چوم، ودري ګلاله چې او بدر په سیوا چوم. لپی لپی وینم
په ما مسافر او پسی درنه او بو شندل جای نه جارو کول او د مور پلار لوري په چمبا وهل کده ګیرول سوالی ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت ته قرباغ ولسوالی اوسیدونکي لیکوال شاعر او خبريال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي مور لا پلار لا ورور د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچخت.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي. هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یوه له په غنم په لاس کې چې کله م راواخست کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي. غړی پخیږي بیا هغه جماعت ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکۍ کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپټا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. خو اوس یې درک لګېدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات لري چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتری شوی چې دا له همدې ځای چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنه مو هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم تر بلی مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودنا تندیا مت وم دے لگوم خودنا پیالے 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 نسکور وم تشوم خودنا پیالے نسکورو مت شوم خودنا تشوم مت شوم 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 مت شوم خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ما توم دے لگوم ما خود نا تندیا ما توم دے لگوم ما خود نا